سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې در دي چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوی او شاوخوا هدا سو افغان کډوال په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزی د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پر دوشنبه په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر کې پی وبین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونیول شي د ان او سی یا د یاد اعتراض نه کول په نوم سند ته اړتیا لري چې ترلاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دوغه نیونو په جریان کې اکثره خزي او ماشومان له خپل کورنوي جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې واد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت هم دارانګه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاسيونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده. د افغانستان خبرالان مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ایزو چارواکو امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سهشنبه په ویلمې کې په افغانستان کې د دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېز ولري. دا ویلمې له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویري رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خبرېدو بندیز لګول کیږي. د افغانستان د خبرالانو مرکز د رواني مرغومي میاشې په لمړیو کې پیور راپور کې افغانستان تیر 2023 کال د رسنیو لپاره تر ټولو سخت کال بللی او ویلي دي چې په دې کال رسنۍ سخت ځپل شوې دي. د دې بنسټ په خبره د کال کې د رسنیو خبرالانو لقونو د سرغړونې او سلیه واتې پی خصب شوې دي. همدارنګه ویل شو چې طالبانو په 2023 کال کې رسنیو ته و نوې د سورملونه صدر کړی چې لمخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو بندیزونو پر خبرېدو هم بندیز شامل دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو د خبره ازادي اروپا مشال څنګه ته دوشنبه نه وخت تایید کړي. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په غو ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک کمنیتی یې نیول شوی. د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه و ورغله. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي. تر راپور لمخې دی ډیپلوماټ مخکې سکته کړې و. تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي. له نیپال سره نږدې د چین په لویدیز غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورور زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړې شوې دي. تر راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د زلزلې له امله 20 کسان ټپیان شوي دي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې مرکز یې د تبت په سیمه کې لاس کیلومتر ژور و شدت یې د رختر په کچه 1.1 درجه و. خو چین وایي چې د رختر درجه 6.3 درجه ثبت کړې ده. له زلزلې وروسته په دریو ساعتونو کې 650 ټکلونه ثبت شوي او د چین په خوا کې د همالیا د غرونو ماونت یورست منظره لرونکي سیمه تړل شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ وړاندې په خبرونه کې واوري. افغانستان کې د پاسپورت ستونزې له هم خپل ځای دي.
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا پدمشمکي سپلنام میکړل نو مې نه دراوت.
او د خزل لوري پر خزو ته وتیر خاله.
تکاله کېږي واده شوی یم. د ما یو خوخو یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
خبرونه کېرته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. د سفارت پرونه وخت په ویلمه کې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي او په جبري ډول افغانستان ته استولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې ځینې بڼې عملیات جریان لري. راپور د کلمره اکرام څخه.
په داسې حال کې چې له تیرو نږدې شپږ ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپل اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په ایسل شویو کې یو سل درې اویا داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوې خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال د دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لوري نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن سهار اته بجې زما زوی د بارکه او لسیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای یې په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چېرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شو، تازه افغانستان ته ریپورت شوی، په کمپ کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي
مورا بورد به کمپ باجی کمپ
لونی ول اوروس ته مونږ یوړو حاجی کمپ ته. حالت وضعیت ډیر بد و، ډیر خراب ډوډۍ را کوله، په ډیر تنگ خونه کې اچولی و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې اچولی و. دوی ډیر بد وضعیت له مونږ سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کولو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهل ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقونو جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروستي اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې، بندې کېدو، وهلو، ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته یوازې هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې ښار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالی د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورټ د اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورټونه نشي ترلاسه کولی. د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست چارواکو د دغه راپور تر خپرېدو د خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د پاسپورټ د عمومي ریاست ستوین عمری لوګری رسنیو ته د پاسپورټونو د ادیبي خبره کړې وه او ویلي چې په ځینو ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورټ په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپلینام میکړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضي لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هېڅ څوک مې غږ نه اوري، هېڅ څوک هته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي، یو قسم ځان ته پاسپورټ اخلي. او کمیشنکاران شته دي، کمیشنکاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 15 ورځو کې ضمانتي پاسپورټ اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې دی کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ ځي کابل ته هلته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما اسمه وختي د خپل کوروطن او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کېږي نه راوځي. مشکل مشکل څه دی چې پاسپورټونه نه شته، که څنګه کمیشنکاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاري عمري لوګري سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاري لوګري دغه راز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ په ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړې چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. د افغان خبریالانو دغې ډلې په یوه تفصیلي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پر خبریالانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او ان دوی اطلاعاتو ته له لاسرسي محروم کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وژل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللی دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1000 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر تپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعال شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 ښځینه او نارینه خبریالان، د رسنیو مسؤلین، د خواله رسنیو او یوټیوب خپرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وهل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. نه په سیمه کې دي هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي، لیکن وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبریالانو پوښتنې، د خبریالانو تحقیقي سوژې، د خبریالانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبریالان د اطلاعاتو لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبریالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول شویو خبریالانو په اړه بیا اعاده کړي چې خبریالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران وای د دیواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار کې تر اوسه جګړه روان نه ده چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. په عین حال کې د روسیې په کورسک سیمه کې هم چې د اوکران پوځ 15 میاشتې مخکې په یوه ناڅاپي برید کې نیولی، اوکراني ځواکونو د روسیې ځواکونو پر وړاندې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي. نور حال په راپور کې.
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په ختی ستراتیژیک ښار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیې دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په ښار کې په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 3000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې 6 بریدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم دارنګ د سیشن به پر زیاده وکړه چې شمالي کوریا د یار لسرتيري چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره له لزره زیات سرتيري روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغليزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوې يرغليز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لږ تر لږه په دریو لورو کې یرغلیز عملیات بیا پیل کړي او تکتیکي پرمختګونه یې هم کړي دي. د دغو نویو بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواشي له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقیقه کم و زیات فقر کېده. بې ځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا دوه میاشتې کېږي د یو سره مې جنګ کړی دی. ته د ها داسې دلی چې د یوې بلې سره نه غږېږو، نه کینو، نه چای، نه ډوډۍ د یوه بل سره خورو.
دغه ښځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډېره عامه ده چې یو نارینه د خپلې مور په وینا خپله ښځه وهي او ډبوي. د ټولنپوه په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د ښځو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د ښځو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکي حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابي د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د حل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایلې به څه وسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایلو باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار وسیږي او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورین سره دوی باید کینول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمن زوړل نارینه د کورنۍ یا ټول کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو دبل خبر اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغې باد امنیتي ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبره ان هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري نیول کېږي. بلخوا د طالبانو حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې تر خوشې کېدو وروسته مسؤلینو ته سپارل شوي دي. نور هم د دې سپکمې پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کېږي او له دې هیواده ایستل کېږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکه هوټل کابل رستوران څخه توګه کسان ویوړل، خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخنده چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی، توګه کسان ویوړل، اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي. دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي، داسې په نه وایي چې دا زنانه دا مردانه دا غونډه وړي. اوس هم دا موږ په روټ باندې دلته ولاړ یو، هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا 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 رانشي. اوس 15 کسان دلته روټ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو للوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای او گوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یو ورز هم تیروی. زینی کسان چه زور سر پاڑی که کیم وای ووسی ترخم ترسولی او زینی لا هم تریتم دی.
میبرن در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کردوالو دی شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییده وی او وای
دغه یو هفته کیگی بالا نوی کال نسی افغانان ډیر نیول کیگی او دغه دوه ورځې کیږي چې اتا زنانه هم نیول کیږي، د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کم یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې. هلته انتقالیږي او بل یوې ورځ یا دو ورځو نه افغانستان ته ډیپورټ کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې، خو پولیسان راځي، زنانه پولیس هم ورسره دي، کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و، ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي، خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پنځه ویشت دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه.
سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیمه جوشی تاس ازادي راډیو ته غوږ است. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي، په اسلام آباد کې د نیول شویو شاوخوا اته سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزي د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې به بیان کوي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي، د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند ته اړتیا لري چې د لاسه کولی ډیر سخت دی. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دغه نیونو په جریان کې اکثره ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي، او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې باد کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور له مخې په دې ورسیو نوې کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییز چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په یوې لمه کې په افغانستان کې د دغه محدودیت پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې ولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړې موندل شوی. چارواکو دا خبره تازه د اروپا مشال څنګه ته د شنبه وخت تایید کړې. توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دند تر سره کوله، او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کله امنیتي نیول شوی. د پولیسو او چارواکو پرون د ورځې نه وخت د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړې داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ د مړې د عدلي معاینات لپاره را سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي. روسي خبرم دا چې لانی پاسره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورور زلزلې له امله لکتر لګا 350 تنه مړه شوې دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي، ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو تر لاندې پاتې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
تنن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واوري ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقبو په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنځشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجې د چټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو تر رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه، او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه، او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت له کبله تړل سوي دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې، او نن سهار 8 بجې د هر ډول مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واورې له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند اغیز کوي او په نور هیوادونو کې په دغه سیمه واردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دي یوه دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونونو ته د ناروغانو په رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تېره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه د چارو کتونکي عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. شغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته ورېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریال په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بلې خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلق نشي کولی چې د کور نه زیکو کارونه ته دا خپل یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کېدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو موږ تقریبا 50% خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او موږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې موږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه ښاغلی عزیز احمدزی. کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډیر نه لري.
وخان افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ د دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 تریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدی دی او مخنیوي وکړي، او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې یا تا په دغه شیانو نه متضرر کېدل اوس هم متضرر کېږي. په دې کې چې ډېر متضرر کېږي هغه عام وګړي دي. د افغانستان خصوصا هغه خلک چې په کلیو بانډو لري پرتو ولسوالیو او ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه همدغه دی دایکونډي سو یا فرزند مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته دی بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دیو کې بیا هغه ولسوالۍ کې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوه علت دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغه نسی کولای چې هغه دی ضرورت ور دی هغه منطقې دی ضرورت ور تو کې دوی مخکې له مخکې نه په ډېره اندازه باندې ذخیره کې، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندېدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیزې چې لري هغه وړاندې کړي. دوم علت یې دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرزند لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې د خلکو په صحیح وضع باندې د خلکو په هر وضع باندې د عامو خلکو تاثیر کوي، او حتی داسې حالت هم راځي چې په بعضي وختونو کې خصوصا په بعضي ولسوالۍ کې خلک ماشومان بیچارهګان له لاسه ورکوي یا سپینګیري سپینسرې د یخ له لاسه ورکوي، یا حتی د نم موادو د خوراک موادو د نشتون له لاسه ورکوي. نو په واقعا چې عام خلک ډېر زیات متضرر کېږي په داسې یو حالت کې.
بلې مننه. د ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیې مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره، یا څه توصیې اوس لري؟
دا خو یک چیزی که باید بگویم که برف خوب ما، یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار است، خصوصا در زمستان. و این قرار که پیشتر هم گفتن، این از جمله مشکلات است. اگر ما نداشته باشیم، باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریس یا رابندان است، یا یک چیزی است که تقریبا موقت می باشه، برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود، شاید تا یک ماه یک نیم ماه این مشکل حل شود. به خاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارند که اینا برای زندگی خود، برای فصل زمستان، اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا ذخیره داشته باشند. اما در مجموع چیزی که مهم است، موضوع محیط زیستی است. چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه، یه آلودگی رو پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه، یخچالای که آب میشه، اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم، در مجموع مونمو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم، این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه، در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار، با کمبود مشکل آب روبرو میشیم. و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن، اینا خصوصا فرش نباتی، جنگلات ما، جنگلات چی، جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی، این کلش مشکلات خود داشته این باشه. و در پار همچنان ما این تعداد زیاد جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم. و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالایی که شده، مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که از این صاحب گفتن صورت نگرفته. چی حاله حتی در جیان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست. دره ها خودش برفگیر می باشد، اگر بخواییم نخواییم یا برفگیر هستند. و وقتی که برفگیر می باشد، طبعا رابندان صورت می گیرد و ای را قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود. و از طرف حکومت در مجموع مشکلات خود دارد، اما در اینجا مردم ابتکار برست می گیره. وقتی مردم ابتکار برست می گیره، مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله، ډیر مننه. شغل احمد زای، د واورې د ویلې کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کومو لارو چارو کار اخلي، یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري، ځکه چې هغوی هر رقم مواد، هر رقم وسایل لري، هر رقم سامان آلات لري، نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر دی هغوی یو هغه په جای باندې فرزندی، یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه، او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته، خپلو منطقو ته، خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی کې ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونه کې ده. فرزند مثال په توګه اوسه که موږ کاناډایي، اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو، هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې دی ویلارې بندښت دی وی ورځې لپاره هم نه تحمل کوي، ځکه هغه یو طرف نه واوره وري، له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولې دي، هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې په افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه لیک اثر نهسته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچي. کني موږ تاسې کافي ډیره مالګه لرو، دی کولای شي چې دغه لوی خصوصا د لویو لارو باندې مالګه وشیندي، او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي، واوره زر ایلي کې زه حتی سرک یخ نسی، نو پرمختللی نړۍ یا نور نړۍ له دغه وسایلو نه او له دغه شته لاس کې لا پلاس کې شته مواد دیونه استفاده کوي او خپل لارې بند نه پریدي. په تاسو په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده، دغه امکان نش دغه امکان شته ده، خو څوک نه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشین آلاتو خبره ده، اوس دی تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله دمخه موږ تاسو ډېر زیات کسان په سالن کې له لاسه ورکړل. بدبختانه سي د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیونهاو ډالره د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی یو یو چارواکی د یو چار د نور چارواکو په مرسته باندې بده په میلیونهاو ډالر اخیستل چې زه د سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه سو هیڅ مراقبت به نه وسوی او حتی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهل. تاسو ډېره لویه فاجعه فکر کوم، فکر کوم چې دا 2015 کې او 2018 کې داسې یو لوی فاجعه وسوله. اما هیڅ څوک یو مسؤل راونه نیوه چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړل؟ په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي. نو الله تعالی دې وس ورکړي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډېر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلن د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعه منځ چې لازم دی هغه باید وکول شي.
بل احمد زده په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سیواب ترازی څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نیسي؟
دا خو درسته ده، مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چیرته کېږي، د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چیرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي چې چیرته خطر احساس وکړي. هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي، دا هلته بیخي څوک باید لاړ نه شي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تاسو سره افغانستان کې که دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نشي کولای چې خپل ژوند په مخ باندې بوزي. اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څېړنې کوي، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډېر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د فرتایش مکانیسي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبیعي سیمو مخکمه ولایت د ژوند د ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خوب خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي. په ښارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوکې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی، که چیرې حکومتونو یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خوب به هر حالش اگه مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهای که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه، چوب زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم اما قرار که مزایای صاحب گفت پاشیدن نمک است. ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمقدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب وقت خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلات مکمل میره به دریاها، خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه، کی از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسوزد. البته در میان مدت و دراز مدت و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریا یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد این ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشن. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون که حکومت اعلان کنه یا نکنه خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پولوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگومیر مردم از نسبت گازاست که نباید مردم از استفاده کنن، خصوصا از طرف شهر وقت خواه میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغالی که استفاده میکنن خوب زغال چوب یک طرف یک مشکل مشکلاتش کمتر میباشن، با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین رایش خصوصا در مناطق دهات اما تواخانه که دارن او را زیادتر اگر بتونن این را زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذره و او تواخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستند نمیتوند و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راوندان یا از او جلوگیری کنه از این نمیتوند و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواید که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از رابندان دارن از او استفاده شد.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنی واوري اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د ستونزې او عواقب په اړه خبرې کوو. د دې بحث ملمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی له شغلی احمدی سره مو اړیکه پرې سوي کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګ کو بحث ته دوام ورکوو. د شغلی ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې دپاره خاصه مالګه کارول کېږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو دپاره؟
د مالګه خو په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کېږي او بلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي. دا کوم خاص مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دی چې په سړکونو کې پاشوي. مگر مشکلات په افغانستان کې په فارک لپاره کې مملکتونه چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې دوی هغه ملکونه چې هغه د تصفیه تحصیلات یا تصفیه فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واتر یا آب خوردنی چه دی دایرکت اگه کی گی ملوث کی گی پو مالگ بنده او بیا دا زمونگ دا مکم خرابی گی او دا بوتو او زنگلونو چه دی دا او با زیادتر پو مشکل بر سرم مخشی. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا در افغانستان قبلا هم وقتی که در حکومت بودیم و بعد از حکومت یکانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود، کوئی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در پولیش در شهرها که بوجوده که یعنی تعداد زیاد خانواره آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنن و اگر نمک استفاده شود نمک خودش باز یک مشکل دیگر بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میتونه. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایینتر طرف درونتر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن، مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک سر خصوصا در زمستان نیستم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملی سوي دي یا خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په د عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علمانه تور کړی دی چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دی، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دی چې دوی کولی شي خپل د ابتکار په پلاس اخلي و دا پولیش حتی ما خود ما بعض کتاب ها رو ترجمه کردیم از انگلیسی و از عربی به فارسی که بتانیم برای به خدمت مردم قرار بدیم تا اینا آب و خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتانیم نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار به دست نگیرن حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن، اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دست بگیرن.
دیر مننه. 15 دقیقه بحث مولا آزادی رادیو وارد نمو په افغانستان کې د درنی واوري له اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د غرض د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتون کې عزیز احمد زای چې د بحث په نیمایي کې مو اړیکه ورسره پریس و خو وروسته ټلیفون جواب نه وایي. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.
والے دے بس پینو جامو نل ورنگا وا والے دے بس پینو جامو نل ورنگا وا اتا تا کمار تے کو پماور ول جاوا اور ول جاوا اتا تا کمار تے کو پماور ول جاوا اور ول جاوا نو
Yar mendozum musulman yollarla yasınma.